السلام علیکم لس بجی شوی ازادی رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلن کروای طالبان هغه څه چې وای نه شي کولای او یا هم نه غواړي چې وې کړی بلن کاندا خبري په افغانستان کې دنجونو خو زو پټوله کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب پاړه د وی پښتنې په جواب کې کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی یو نړیواله ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول نجونو خو زو حقونه وساتي انټونی بلنکن له افغانستان د امریکایي عسکرو لوتو یو ځل بیا ننګه کړي خدای هم ویلي چې کچيري ولیدل شي تر هغه وروه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا بریدو وکړي هغه ډول چې د دله قوله ایمن الزواهری په نخ کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې ټولو اندېښنو سره سره له افغانستان د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جنو خوځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د خوځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشر سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو یونه ماتې رشپنه وخت یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان جنو خوځو اوسنی لګیدلې بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور دننه زندانی کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی د دې سازمان د خوځو څانګې اجرایوي مشر سیما باهو سمویری افغان جنې او خځې له ټولنې د دوی د حسویدو پر وړاندې په میړانه ولاړ دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلي خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره هم لیدنه شوې او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رات نومر سودی وایي د افغان چونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ رینا اميري سره کتلي رات نومر سودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان چونو خوځو او ماشومانو د حقوقو په اړه خبري شوې رینا اميري هم په خپل ټوئیټر باندې د لیدنې خبر خپور کړي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست ته نومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو او د بشري حقوقو په اوسنۍ وضعیت خبرې کړې وي ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو عمل بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوې دي او باید د عکس نه وای اخیسته د دوجاریک په خبره دا یو تیر وطن و چې له عملی ملګري ملتونو بخنه غواړي تاکس د پنځنوي پښپا په خواله رسنیو کې خبر شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس تا ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریلګاډي د نن 14 الکتر لګا 15 کسان ټپيان کړی دي د بولان رسیال کمشنر سمي ولاغه د چمی پورز رسنیو ته د هم ویل چې د 14 د ریل اته ډبې له پټلې بهر کړی دي د بلوچ بیلتون غختون کویان آزاد بلوچ تر پی خصوصا د ورسته ویل چې هغه ریل یې په نخ کړی چې په ځان یې لیک ډول او د روسیې د انرژي وزیر وایي چې هیواد باید د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د توس خطاب کوي ځکه چې دې هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او سم د بشري حقونو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړي مرکه خبري
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ول شوې دي همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوق او عبد سبحان مسبا مسبا صاحب کچيري دارته وایي چې زورونه یعنی څه
ډیره زیاته مهرباني ګوري زورونه لکه څنګه چې لنوم نه واضح ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تا تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي ځورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
ښه، نو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکي لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یوه ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مس پاسې که څنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغې کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقداماتو کې د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د خزو په حق له چکم کنوانسیونونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده.
د افغانستان په ملي قوانینو کې تابان دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د دغه شرعي احکامونو په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پتسلی رشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه ویسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسه ای یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشارون نوارد چی چه دیگه پر واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی په انزوا که راشی نو دای جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي، که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګ د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منسته کیگی، محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منسته کیگی، پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی پا شاتک را کیگی، زکا چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بانسرت باندی دی دوی دی تا اڑکیگی چه پا کور کینی، نو دا تا بندی محرومیت دی آزادهی دا دی که غدی کار آزادی دا و کلی نور حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا. نو تر طول مهم داده چه دا ظلم دا، بیعدالتی دا، او به هر ظلم که به هر طولنه که بیعدالتی کیگی تا پن پاقی طولنه که ستونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواهد زی.
مثل پسیب تا چه پیوی طولنه که خزی او ماشومان و نزورول شی، یعنی در زورولو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خواه در زورولو در مخنوی لپار مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه دا چه کچیر تا مرتکبین و سر باید پا جدی یا در قانون پا مطابق که پا مساوی توگا مبارزه وشی په عدالانه توګه، د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده. په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملایمو او ماند مساجدو ډېر مهمه نقش لري. مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري. او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمه دیشی.
ډیره زیاته مننه کو کور ودان مسباسه.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستان او تاسو دی عبد سبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزدی حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوي دي، همدارنګ کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدي فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې دا به د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې ده په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې بیا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 23 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړو.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره مکو یعنی کوژده جواز لري او د کوم د پاره نه لري او همدارنګه هغه د کوژده په دوران کې چې زوج او زوجي یو دواړو جانبین یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونرسیږي چې واده وکړي، یعنی د واده پریکړې ته ونرسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي او یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1960 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعض وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي. بعض افراد د مختلفو مشکلاتو، د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو دی مغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد اروپونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نه شي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بیان وړل کیږي، لکه د اجباري او بعدو کې ورکول چې په کوژدې موده د بیان وړي په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړئ نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا دپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی او عادتو سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي. چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کیږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي، نو هغه دیوال باندې په ښه شکل باندې رسیږي. نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادی یا کوژده په ښه شکل باندې کیښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او حقوقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبونو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبین د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبینو باندې د کوژده تحمل نه شي او بل کوژده یا نامزادی باید په قانونی سین او قانونی وخت کې باید په قانونی او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل په حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړاو واورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
زما نوریاس نوري نیکې هیلې ومنئ. د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سختې څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغې څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني معین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې. یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافي له نگاهه، جغرافي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوې ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پرافدی له دې نه د سپې څنډو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کیږي. نو دا د واوره په شکل باندې دلته راځي. دا منطقه ډېرې سړې سي او دا سپې را روانې سي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې کچیر موږ د افغانستان تاریخ په تیر سلو کلو کې هداقل بعض گزارشات او راپورونه مطالعه کو په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود د لکوانه هم. ولې اوس یو بل مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا د سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغیرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی دوی ته باید پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکراریږي یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په طبیعي شکل باندې که چیرې موږ وګورو دا سپې په افغانستان په هیواد کې موږ په هیواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې د اوسنۍ نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تیرو دیرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه. ولې لږ نه مخکې که وګورو، موږ د اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېت په میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلې ده، یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري. ولې په د تېرو حداقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو به د قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله. هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې، کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی واتساپ را روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، تلپسلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. پریره خوښنه سره په افغانستان کې موږ د پښتني د معلوماتو ذخایر چې د لوډل په اداراتو کې یا تاسو د سلاو کارول د ډیټابیس ورته وای، دا د بدثیرو سرویسو کلونو کې په لومړی لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله. هغه نظام ته دا مسایل لومړی توپ نه درلوده، وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په رات کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټول یا فالاش ول یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه هدا خپل موږ په خلا کې دی، او یو په یو دیش کلنه خلا کې وجود یعنی د واقعي مګم په د تیرو دوه لسیزو کې هدا خپل موږ بیا د دولتي مربوطه ورګانو د ارقام پیدا کړل. یستشته دوه لارې وجود دی، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې د پسوبات کې یو د مسایلو سره د مخي هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود دي، یعنې په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان دغه اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري، یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. خو اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟
بله،
دا مسلې مهمه مسله.
تاسو د چاپیرال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولې حتمن چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مدیر سره کار درلو، د پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابع، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سیم مشخص یو سیستم رامنځته کړی چې دغه په اساس باندې نور اړوند ادارې یا وزارتونه وکولې شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ما په وکې په یوه دوره کې په مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پېژندنې کومه اداره چې وجود درلوده و، هغه د ترانسپورت د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود، دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي صنعت په شکل باندې او عملي پلان بڼه یې ځانته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2001 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا یې دولت ته په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څه وکړي کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک زیانمن کېږي. دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعض اداراتو په دې سره کې د لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول په ملک کې زموږ هېوادوال. نو په دې وخت کې به د ټولو اواز اوچت شو چې اوس د اقلیم بدلون راغی، باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه ښه وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړل. د اقلیم بدلون په مجموع کې دېته خو د دې په علم کې وای چې دېته یو ملټي ډسپلینري اپروچ په کار ده. یعنی داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي او د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ که د سرند وزارت ده، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي سیګنیفیک سټیک هولډر ورته وایي. یعنی هغه زیدخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې دا هغه له پخوانیو یخنۍ سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي؟ ځکه چې اوس په دې تیرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بی وزلی که یوی خواته کو زما هدف داو چه یوازی پا فیزیکی لحاظ که منگ ارتو اوگو رو پا تیرو شلو کلونو که پا کلی و باندو که مثلا دیر لاری او سرکونه پاخشوی دی خلق دیر جر لیوزی نبلزی تزی که چه رسوک پا لارو گدرو که بند پاتشی دی وارو لکبل یا دی سیلابونو لکبل یا نور نور اغا خوندی سیمو تا زن زر رسوی یا ناروخ روختونو یا کلینیکونو تا زر رسوی.
زه هم دې ته راځم. دا د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره. ولې عصري ژوند بېله شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنی په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغیر راغلی. مونږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري، عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم مالیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنی پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، نلونه یخ وي، دغه نلونه بس یخ وویل نو دوی به دفتن راړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته، هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه. هغه د رافعاجات لپاره و خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب، یوه خو هم هغه توخانه و چې توخانه په کنج کې یا په یوه خوا کې به د تنارونه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و.
البته به امامو د اصلا له توخانینه د باندې به دالان ورته ویلې دالان یا آتشخانه ورته ویلې البته به تنور او البته به ور کې د ور لمبه به راتلله په مخ کې د حمام او امام کې د اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه د ځای ورته جوړ کړی وو همېش څلېر ساعته به ګرم وو هلته موجودې وې د اوداسه لپاره د ضروریاتو لپاره وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله بیا به مثلا دغسې په نور کورو یعنې دغسې سومونه اوس له منځه تللي دي د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې اصلي ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه لنوی عصری سره په افغانستان کې تر اوسه پورې ندی سره مختلط شوی په یو بل کې ندی ګډ شوی او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوی په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یو تللی
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده فعالیتو کې خلکو دغه فن دلې دې نه په پوها او لري عصری ژوند ته مخ راوړه بله دې نه دې ته په ملرونو کې چې هوا به څومره سړی یا به څومره ګرمي ولې په فعالیتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته هغه خلکو هغه ساتل هغه خلک تجربه لري موږ دا یو بلې ته په دې خپل مسلک کې د خپل علم کې هغه نه ورته وایي د لوکل نالج او وایي هغه محلي په هوای خلکو کې تجربه نو هغه تر اوسه موجود دي هغه خلک دې څومره سره مخ نه دي اگر که لارې پخېسې دي اگر که سرکونه موجود دي خو که شي ډېر واوري وسی خو د سیستم نه لرو چې هغه سرکونه نش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې په تېرو شلو کلو کې خو د څنګه وو چې دولت هر څه تر لاسه راځي د خلکو ژوند مخته بو فعالیتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي د اوس مخکې
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بے وزلی دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به څرخم برابروي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه سیاسي وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو والی کمشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپل خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دودم پاتې ده انانم پاتې ده روحیه موجوده ده مګم توان نشته د افغانستان په مجموع کې تو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت خلی په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده او هغه حکومتونه هم چې دوی سره کیږي په داسې شکل باندې هغه حکومتونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط د فتنې حکومت یو څو وسې هغه د ریښتې لپاره چې گزاره متوسط کور کې وکړي ولې په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلي دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپل اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي مشکلات ډېرېږي او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي یو تغییرات راشي په دې ملک کې دا ښه به وي که نه فقط لاسرزنې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې که چیرې سیلاب راغی موږ خلک مري که هوا ګرمه شوه موږ خلک مري هوا یخ شي هم خلک مري که باد ډیر شي هم خلک مري که ورخ ډیر شي هم مري که ورخ نه وي هم مري
او که زلزله هم کیږي ډیر خلک
زلزله کیږي طبيعي هوا د ټول دغه ټول ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري ګوري چې چیرته یو حادثه رامخته کیږي او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته یو بل کومک کیږي کومک هم دوی سره نه کیږي مستقیم خلکو ته ورځي او کمتم مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري
بله مدکسر تاسو په خپل څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه وسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یو بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې او خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آباد سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړل یا وژلې دي، دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نور صاحب، موږ یو استلال لرو د چاپیریال په هلمند کې، موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا دا چې یو مشخص ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. وز دا د وحشي حیوانات او راتګ یا مخه کول په داستوب نه ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال چې رابط ورکړي مال تعالی مخکني با سره، که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کول او وایز د بقا دي وی کېدل، هغه تر واورو لاندې پکېږي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چې د چرته ځانته خواړه پیدا کړي. نو هغه د دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا په کچېرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. نو نه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي، بیا خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک پسې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونه استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنی د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شاید یو بل شي باندې تغذیه کړي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کړي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کړي. کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې، بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کړي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ما تاسو معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. او بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وکړي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په هغه استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دا هغه تعامل ده چې یو بل باندې لرو موږ داخلي زوی په واشي زوی باندې واشي زوی پرته په اهلي زوی
باندې. تاسو د کوم موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څاري په افغانستان ډیر خلک د خوړل لپاره خوړن لري چې وی خوري نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې واشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه حالت سره مخامخ شوي وي څه کول پکار دي نور هیوادونو تجربه تم سړی مراجعه وکي آیا د واشي ژوي لپاره د خوړو برابرول امکان لري
دا امکان لري د نوري سب افغان موږ دغه واشي ژوند یا وایلد لایف سوسایټي یا واشي حیات دا وای هغه تعریف دته دا هغه هغه ژوند ته وای چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري د انسان مرسته یعنی کله چې وګوري دا واشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري یو خپل پیږي چې خپل ژوند خپل د ژوندۍ روزګار څنګه برابر موږ انسانانو چې موږ وګورې ته ضرورت اوس مختلف لارې وجود لري خصوصا مثلا د مرغان لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لګي از بیا په خپل دغه ډوډۍ سفری د ډوډۍ په چسونې لګي په دغه کله وشه ډوډۍ هغه څه وي ډوډۍ دا څول شي چې په کله دوی بامونه پاکل بامونه وتوګل یا خپل ویله پاکی کړلې په کونس کې د بام ستار باندې دا ډوډۍ وښیندي دا مرغان وخت په وخت راځي په باندې څه کوي دا یو طریقه ده چې نهار انسان چې دا احساس د مسؤلیت کې موږ ډیر زیات کومه څول شي په ټول ملک دا حتمی دا چې ټول د څل لري د خوراک لپاره کله چې موږ خوراک یو سوبر پاتیشن تر پاتې کی بل خبر دا ده چې کچیر موږ واشي حیواناتو ته خوړو نشو برابر ولای د ځان د حفاظت یا د خپل حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوخن صوت د ورځې لپاره د ما په یادې کلیوالو سیتو موږ په کلیو کې به په ځمې کې به خصوصا د شپې لپاره لیوان راټول مستلی څار به چې پاتې دي د لیوانو د څو څاپونو یا به ګیدارې یا به شغالان یعنی ګرځې دلته نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي خپل څاروي له دونه وساتي یو د دندې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مور نه وي کنه دروازه ماته هلته ډېر دي نو کچیرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري طبیعت کې شوګان وجود لري سیان وجود لري یو شاید ځان لاس ورځي حداقل کچیرې انسان مداخله ونه کوي یو خپل ځان ته طریقه پر ځای هغه دی یو دی وجود هغه فیزیولوژي او بیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې وایي د خورو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر ځات مقاومت لري مګر تلاش کوي
مدقق صاحب دا تاسو چې دا ونه وکړل دا چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي د هلمند دغه متضرر شو کسانو ویل دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې دغه وسلو باندې همدغه واشي ژوي چې راځي هغه وژنی اې دا بل لار ده
نه دا لار نه ده د نورې صاحب چې دا قانوني وسلې ته په خلکو باندې ووي شي دا دوه څو خطر لري یاو دا د سټه په اکثران د خلک برته د وسلوال کې دوی به دې په خاطر چې زه د واشیا ونات سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسلوال او دا به په ملک کې له څنګه جوړي او بل سره به دښمنیا نه پات بل خبره دا ده چې چیرې ته توپک دوی ته پلاس کور کې دوی ته د ښکار زمينه متعهد کړ دوی بار په دځي بس پر ښکار وکي ولا ځان ساتل دي واشیا ونات او دا واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید د هغوی ته د ژوند زمينه مساعده کړو د توپک ویش د وسلی ویش د حلاره نه ده ولې خپل خطرې قاعده ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانه جوړې کړي حیواناتو لپاره څنګه خپل کورونه محفوظ کړي دا خطرې قاعده د دې په واسطه خلق ته وسلی ورکړي
مدخصه به دنیا مننه کور ودان
किस पजामा तन्हा पल में हम प्रदे बोले न में कोई परवा न में कोई परवा न में कोई परवा ज्वंद राता सुर کس فضا میں تنہا پل میں ہم پردے بولے نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا
پدا یم بد ملو
ولا جدا حال شولو زمان پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا کس وزا متنہا پل میں ہم پردے بولے نہ میں کوئی پروار